السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس لومړی نیټه د نومبر میاشتې 22مه. د دې ساعته خبرونې په راپورونو کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
I think it's been a really powerful
فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خراب ده. رښتیا هم شرایط ډېر سخت دي.
دا هم اوري چې پولنډ خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار شایي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي.
موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان د کړکیچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې طالبانو پرون د رسنیو په اړه یوه کړنلاره خپره کړې چې عکس العملونه یې پارولی دي. طالبان وایي یوه افغان ځوان خلکو ته د کارو کسب د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او د هیله مندۍ
چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم جوړوي.
په یو تفصیلي راپور کې له افغانستانه د خلکو د ناقانونه قاچاق مسله څېړل شوې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی شئ. طالبان وایي د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پېښه څېړي. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلاره یې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اعتمادیزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه وویل
دا د بیان د ازادۍ د مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سووي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت ژمی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشنبه په ورځ د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. هغه لی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تیره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل شول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزانی ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خبره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیز په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تیر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولی دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وسوه. په زرګونو کسان د کرونا وایرس په تړاو د لګول سویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې نه وخته په روتردام کې هغه وخت پیل سوې چې پولیسو هغه وخت هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان سوي لا هم پروختون کې دي. تېره شنبه تاوتریخوالي هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو ښارګوټو ته خپور سو. هالند د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمي ټولبند نافذ کړ. له بلجیم، اتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کرونا وایرس ضد تقویتي ډوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کرونا ضد واکسین تقویتي ډوز مې لګولې او په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیه کې د جوړ سوي واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې دویم ډوز ولګاوه. په وروستیو اونیو کې په روسیه کې په کرونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو اخته کېدل ثبتېږي. په روسیه کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 1.34 میلیونو ته رسیږي، یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین سوي دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازی هرات ولایت ته د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه سي شای یو ناورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ له امله د قحطۍ د ناورین خبرداری ورکړی وو. سپیولا ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې له استاد سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اموال مواشي ما خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بازګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړي. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړي د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 120 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بیرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی تل وچکالۍ او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه یې له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي په رارسېدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیونو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په 8 مادو کې یوه کړنلاره خپره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چاته سپکاوی سووي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. له عاکف مهاجر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور، زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کښې هغه ورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت.
آیا همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي؟ د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
مانا نه ورکوي چې دلته داسې څه ترسره شوي دي نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلې چې تر دې راهده پورې دا شان مخکې هم مراعات شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي، چونکې دلته داسې نوي سنت کې ترسته ښکاره کېږي. ماتې والې ځینې شیان چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمیر تر ډیره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه ورنه کړل شو، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغه یې موس ډیره محدود شوي دي. فکر کوي دغه نوې ماده چې د دوی د کار نور مخه نیولای شي که څنګه؟
چونکه ما مخکې ویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهوو لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعات شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی نو وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او آبرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې یعنې مطلقې تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغه څه تمثیل چې یا په کې انساني کرامت ته لکه آپاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر دي، یا بل څه چې ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغه څه تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا ورستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډیر ښه فلمونه جوړ شوي دي، چې ډیر دغه چې مثلا د حضرت یوسف ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډیر مشهور دي او ډیر چلیدلی دي په اسلامي هیوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د هغه یو څه وي کې په هغه باندې ټولې اسلامي نړۍ برخور کوي، او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک را څرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د هغه باید خامخا
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي، د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک دي، یو کس را څرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه هغه د پیغمبر چې ځان ښي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د دعوت، ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
له افغانستان د خلکو نا قانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقوقو د ځینو ادارو اندیشنې پارولې دي. د اندیشنې داسې وخت مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې دي پاتې سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک آن دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هیواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي.
افغانستان کې ټول سرنوالان د رنګ رنګ ستونزو سره د مخامخ دي. هغه مجرمین ورته څوک په مرګ ګواښونه کوي، څوک یې هغه زموږ ډېر همکاران یې په شهادت ورسول.
د افغانستان د لوی ترنوالۍ یو ترنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړ کړی چې هیواد پرېږدي. دغه افغان ترنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې خ پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښون کې او دیو ناڅرګن برخلیک پلور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یوه افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو را په دې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لورې هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړي او لا هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلي. سږ کال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بېلابېلو نورو هغو ځایونو ته کډوال سول چې د خپل هیواده ورته امن او د ژوند کول وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا لارې ډېرې خطرناکې ځکه دي چې دلته د ژوندي رسیدو هیڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاکېږي یا به مړ کېږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووت بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نسو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاستو کې له یو لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی له لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړ چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارنګه شپه ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصاً هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي. امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لیدل کېږي او پیغام هم دا ده چې خلک کډوال نه شي. که کډوال کېږي دوی ځان سره هم یو نوی ظلم کوي، هیواد سره هم نو باید کوشش وکړي خپل هیواد
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
تونو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړی دی او هغه کنوانسیون امضا کړی دی او دا غي کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
دا یادونه ورده چې په دې ورستیو کې د افغانستان په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خبرې سوي ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیه ترمنځ په مرزونو کې ل سختو کړاوونو سره مخ او ان ځینې د قاچاقړونکو له لوري د پیسو د غښتلو په بدل کې شکنجه سوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ سوي، ان دا چې یو شمېر په اوبو کې ډوب او نسوي هم دي. هڅه مو وکړه له افغانستان نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه لاړوند کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو، خو ونه توانیدو. که څه هم د ناقانونه کډوالو په اړه رسمي شمیرې نسته، خو د کډوالو په برخه کې د ځینو مدیریت کوونکو نړیوالو ادارو د سرچینو د شمیرو له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره تر دې دمه شاوخوا 1,000,000 افغانان له بیلابیلو قانوني او قاچاقي لارو له افغانستانه وتلي دي.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د ننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمه کیسه کوي، چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګري آزاد پلور او پیر کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوی تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړندې. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار لمن زوړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې په خوایې پکې غنم او جوار کرل. ورځپاڼې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو ته ځکه څه نشي ویلی چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90% کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښوده چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې معاشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیځ د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي له کبله مړه کیږي. ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کې سر اخیستې چې د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند درې کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفا کار و، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېد چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلي میړه یې ځکه مړ شو چې دوی درملنې ته پیسې نه درلودې او چا پور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالی وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د دریو میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداري ورکړي چې بیلاروس دا ور شای د افغان کډوالو له بحران څخه په خپل ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو له مخې د منځني ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دیره دي او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سپی ولا ستانګزی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړه چې بیلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچه د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
jako kolejne odsłony kryzysu migracyjnego.
Morawiecki zjata kiedy ci Białoruś la Afganistana del widzu hiwadunu da gairi munazam watalu rusta la ramaista shwi karkech gata portakawi aus europai tolana liwi sakht scenario saramakhta. د طالبانو په بیا واکمنی دو سره امریکا او اروپای ملګرو د اگست 15 تر 16 چې باندې یو لک او څلور زره خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولنډ د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دي ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي و چې د پولند پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیتد پریس د راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي د نومبر له 8مې د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو دوو ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې له غزن سیم لیرې لاړه شي.
Your baby's safe. Go away. Your baby's safe. Understand?
اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلېږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس په رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بیلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د عالي په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییز کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکی او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي، او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ور پیدا سو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کړم وړوکی د خپل کورسونو لپاره چې زه خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې په همدې باندې مې ریسرچ کړو چې څنګه پلیټ فارم جوړ کړو وړوکی، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولې، هم پکې ژبه ولولې کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو، او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کې یو څوک د ډیزاین په فکر کې دی، هم فکر خلق هلته پیدا کی کې یو څوک د ژبې او شعر او شاعری فکر کې دی هلته خلق پیدا کی که څوک کوډینګ کوي ویب ډیولپمنټ کوي. هم چنان دس یو کمیونیټی پلیټ فارم نو. متاسفانه زه خبر یم چې سوشل میډیا موږ سره غټ غټ پلیټ فارم دی چې په جمله کې فیسبوک هم دی، یوټیوب هم دی، لیکن دا پلیټ فارمونه د یو معلومات لپاره صحیح دي، لیکن چې داسې بنیادی درس پکې وای هغه دپاره صحیح نه، ځکه چې ته یو ویډیو ګورې هغه پسې بله ویډیو ګورې، توجه دې مکمل بل زیات تللی وي. په فیسبوک کې هم چنان چې ته به یو صحیح د دوستان به دې وي یا امام فکره دوستان به دې وي، لیکن چې متوجه بشي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول ورځ خرابه کړي. نو داسې یو پلیټفارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص هغه خلکو دپاره وي، څوک چې غواړي درس ورکړي او څوک چې غواړي نوي شیان ولولي او د همدا دپاره خپل ځان اپډیټ وساتي. نو داسې پلیټفارم نو نو ځکه ما دا پلیټفارم بیا شروع کړو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بېکارۍ ځورېږي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوئ چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کومه درس باندې زه وایم، که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکوي یا ته هغه درسونه هغه سکلس ته وښایي کوم چې واقعا نن خلکو ته ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنټ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش دی په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکوي. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلس چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپل خلک لاړ شي غول ولي او ځان ته کار پیدا کړي. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسه نه لري، ډېر امکانات دنه بند شوي دي، لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دی او ټیکنالوژي باندې دي، د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فریلانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فریلانسران دي. د دې معنا دا ده چې پاته کسان یو کس فریلانسر دی او د دې انډستری قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فریلانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنگلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 15% جی ډی پی د فریلانسنګ نه راځي، همچن د پاکستان حد نه زیات جی ڈی پی د فریلانسنګ نه راځي، همداسې بنگلادیش. او اوسط ډول باندې یو فریلانسر د سات په سر $40 ګټلی شي. نو ته دا فکر او سړی دې وکړي چې افغانستان کې موږ څومره فریلانسران لرو، په شمار سل لرو نه نه لرو. الحمدلله د پلیټفارم نه بعد چې موږ کسان ټرین کړي دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړي دي، فریلانسنګ ډېر مهم دی، نو اوس خلکو ته رجوع کړې ده، یعنی اوس خلکو ته مخه کړې ده. ماشاءالله زه خلک پیژنم چې د ورځې هم $500 ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، سب سر $50 ګټي. او دام نه دی چې د فریلانسنګ دا کوم چې ارزښونه دي یا سکلز دي د دې لوسل تا ته کلونه پکار دي، نه، اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړې د فتنې شروع کړي، یعنی شپږ میاشتې وخت ورکړه، شپږ میاشتې بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټې، که هغه $500 دی که $500 په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکلز زده کړي، موږ د دې ټولو برخه کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل ته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو لپاره به د کار زمینې تاسې په دوامداره توګه برابرولی سي؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټفارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژیا نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوستی و کافي به ورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت لوڅو کولی شو کار مخکې ویسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټفارمو ته ډېر زیات ضرورت دی او امید لرم چې دغه خالیګا چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده، که عوامو سره ده، تر څو پورې موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې ترو باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې له جوړونکي رحمت الله نوروز سره مرکه وچی له ازادي راډیو مو واورېده.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران مینوالو او په خاصه توګه د روکوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن جوړه کړې ده او تاسو ته د اورو. ګران اوریدونکو، ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې د خپلو روکوسویو دوستانو او خپلوانو لټونه کوي موږ ته رسیدلي، نو موږ دغه پیغامونه سره راټول کړي او د نن ورځې دغه خبرونې په ترڅ کې تاسو ته در اورو. او په دې هیله چې د دغو اوریدونکو ورک شوي عزیزان ژر تر ژره پیدا سي، دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پیلو. خو تر هغه مخکې باید یو یادونه وکړم چې په دې اونۍ کې د پیدا شوي دوستانو په هکله کوم پیغام موږ ته نه و رسیدلی.
السلام علیکم، دا زادیا رادیو کا درمن اورینکو رشید اللہ باوری ملخوست لیم ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورکشه وای دی کاست معلومات کې به ماته پدیش مارې څنګه وکړي سیدا سی پروسه و ډیر نحتو پنځاویا نحتو پنځاویا او بار د سی پروسه ونوي نحتو پنځاویا نحتو پنځاویا شماره بیا تکراروم مته پروسه و ډیر نحتو پنځاویا نحتو پنځاویا او سی پروسه ونوي نحتو پنځاویا نحتو پنځاویا ملګرو خدای دې کې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړي نو سپین تاسو خو وخت واړم په مخه مخه.
هارو السلام علیکم، د دې ولایت واشه د وایو لسواله څخه زنګ درته وایي ما یو ورور دی چې ناتره کاوه تقریبا نه شکیږي ګل محمد میمیزی د شاهد نه کاوي چې لاس نه شکیږي ناتره کوي زما دغه ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
السلام علیکم عبدالحنان مومن يم له کندهار ولایت سلامونه تر سره مخکې د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدم ته زما یو دوست رقی د سهیل احمد په نوم نو کړی چې سره معلومات وي هیله ده چې سما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 9 0 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 0 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 1 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیرې تکرار 0 1 0 0 3 5 5 3 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم و مسلمانانو عزت پنو زما یورور د سالی محمد په نام ورک سپلار نومې نظر ګل ده په قوم لزید دای چوپان په ګل سالی کې د کاریز په سیمه کې ورک شو روزی دی دا تیر روزی دی دا نسم روزی پا خلاوه نو کچا معلومات ارلاسه که یا پا زایی که یا پا کوچی که یا یوزی شتایی یا یوزی باغوانی یا یوزی لما جایدن و صرف یو دایی که نو پا دوش بیرو دی مست معلومات را که دی حدیثی نور رو لمبر سپر اویا نتین نتین دو سپودیر سنور سو اولست یا سپر اویا نتین دو پوګډیر څلور سو اولس بل نمبر چې زما د مولوی محمد یوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده چې پر اویا ندیر یو اویا څلور سو ننس بیا چې پر اویا ندیر یو اویا څلور سو ننس او دریم نمبر چې ما مرګله خون په نامه چې پر اویا څلورویس نشپته یو سلو دیارلس سپر آیا سلیرویس نشپیتا یو سلو دیارنس که ارچا یا مل یا زندهی یو درک پلاس راکی 50,000 روپی جائزه هم ورکول کیم و باب السلام علیکم پر خدا نسپارم خدای ملک سلامونه قبول کې و ازادي رادیو ته دا پیغام پر ځما چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کال کې د وکسو د کندهار د ولایت جریدې ورسوالي د ناجي د کلی دی عمر تقریبا اتلس یانو نس کال دی په تنه ګرځي دی او د دیني علم تکون کې دی یعنی طالب العلم سبقان وایي او د چاډاک او بیدار حالت دی هر مسلمان ورو ته په خپل معلومات لري پر دغه څلور شمیرو د زمو سره تماس ونیسي پر و پر و یو دری و و پنځه شپږ سلام شمیره پر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه سلام شمیره پر و اته دوه ور شپږ نه تر دوه ور څلور دوه ور و اریباش مارا سپر دو وار او یو پنجا نا پنجا اتا دو وار دو و سلام احترام در زادی روز در جیوز خمانه لیش مر پیغام نشم
السلام علیکم زفین زلا انسیم به هلمندی لاتن حسراک به خدمه او در مامازوی دیو کالکی چنا درک بنمی شرفلاری در سار نمی عبدالقیوم دی اول اس کان عمر علی هر څوک چې په علم ما په ریز ناصر په دغه دروش مې اړتون چې افغان د سین شمیره صفر آزیا گیش او تنزوس فلور سو تنزوس فلوش او اتسالات شمیره صفر اتا آیا نیوش چکوش پیتا فلور سو تنزوس فلوش او روشن شمیره صفر دو آیا یو آتیا نا آتیا فلور سو یو آتیا
دوتو سید محمد دکنر و دوید پیشی گلو سالی سبینکن ما یو تر دې چې مبارکشان میږي ورته د درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه په صحیح منځ ته دې شمیر زنګوش چې په راوی شپږ څلور ما زه یو نوی اته دې ټول شي لمی دي تر لاسه کې او موږ ته زنګو
سلامونه ونه کې لري ازادي رادیو د ادمن ولایت وشدون کې زما د کاکا زیری چې کم از کم د ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کال عمر لري نن مې حضرت لا دی او داود لا کا زیدی هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې له خپل ځغه وي مهرباني له مخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسه سپر و سپر پنځه دوه ور درې درې دوه سپر پنځه دوه سالات شمیره ده سپر و درې یو پنج نه و اته دوه پنځه روشن شمیره ده سپر و دوا نه درې یو بیا ته و اته و بیا په پای کې څلور صفر دا غني شمیرې شمیرې زیات کړم صفر و نویش یو دیش و اته سرویش اتلات شمیره ده صفر و یو دیش نش پته اته بیا اندیش به څه ده صفر و سو پنځه درې شل دې پنځه
السلام علیکم کمشان د هلمند ولایت مرجع ول سلی څخه ما وروده محمد شاه کنه ما دا وکاله چې هیڅ کور نه لري تر سوي دي پنځه کال ما لري تور سین مې نه کته ځوان دي د پلان مې هم لم سپا خون دي د مشه ځونه مې دا ورته شارې او بل د بل ورونه مې دا شارې په څو کې ته هم ما لري یا د خپل ما غاړو دي نو لطفا مهرباني د وخت په لاندې شنو مسره سما فنسي صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه ما صفر دوا شماله تکراروم صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه ما صفر دوا ازادي د دې لپاره کوم چې کوم ځای کې لري ما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه کوم سلام علیکم
څورور موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ور او د مرګه هوازای هم راغلی ده زه زغه غواړم چې په دغه کچيري او چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سماده کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچيري دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچيري دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مست زنګ ووی چې پر دوا بیا بیا صفر دوا بیا ات پنځه بیا صفر دوا بیا ات بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا صفر دوا صفر دوا ات پنځه صفر دوا ات و دا واتس اپ شماره ده صفر و صفر ات صفر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مست زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کندار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی هغه لیونی دی بیا نه دی د کورن درا کړی هغه زما ورور دی او زما ورته دا سړی زنګ راوي اوس کوم نمبر نه دی ثبت کړی صفر اوسا و یو دیش و پنځوس دنی دی چې مارا بیا صفر اوسا و یو دیش و پنځوس دنی دی چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووی ان شاء الله زه به خپل ورځ تسلیم کوم.
السلام علیکم. محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي د پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. دا ازادي راډیو ته خمې هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي. موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د پلاوه پر باندې د انګوشي د څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دا سړی په چاندا پسې ده. پانه واړه ماشومان او یو سده یې د کړي د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات په دښ مې راځي مرته زنګ ووي صفر و یو یو نه یو اته دوا درې څلور شمایه زر بیا صفر و یو یو نه یو اته دوا درې څلور دا سې د پاخه او شپږو کډو په عمر سره د لرګي لګي تللې په شاندا پسې د ځاسي د راک نستا د پلار نومې روزي خان د نوم هاشم خان د هر مسلمان ورته کې په تاغه د معلومات پر دغه شمیره د مستزان ګوي د مسلمانۍ د پاره. السلام.
السلام علیکم. دا زړه د ورکشه عزیزانو د پروګرام ټولو خوږو ورډونکو ته سلامونه مینه وړاندې کوم. زه خکسر خوستای مل چنارونو وطن خاص له څخه د پیغام پرګدمه. زما یو ورک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کالونو راهیسې لیکور څخه نه درکای دی د وخت چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو ورسته بیا معلومات نه کیږي. څلور کالونو راهیسې که هر چاته په اړه معلومات وي د اسلامي ورورۍ لمخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ. د ټلیفون روشن شماره د هم د واتس اپ شماره ده صفر اووه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا د شماره تکرار صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو یعنی صفر اووه نه ویشت درې وار یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوستای.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درسره نیول ده. ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده که هر څه منډله یا سیره درک لري دا څه کال کې نه درک ده پرده چې مې راځم غوښتي پر وڅ پر څلور نه سو شو شو ته په څو اته اوسه نه سو شو شو ته په څو اته اوسه پر وڅ پر څلور نه سو شو شو ته په څو اته اوسه خو به څنګه.
السلام علیکم. زه موبایل دلار منی در چین بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خانوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کول ودانې وای سره وخت موږ پیغامونه نشر کړي بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو ورک ازي شې دي تقریبا د نو اتو کال سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړي کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کوم دی هغه غنی دی نو غنیجان سکم دی د کمان د تو نو کال سره د خپل کور نظر کړي نو مور پلار کورنۍ سکم دا هغه ډیر زیات په خپګان ده نو موږ ډیر زیات خوشاله شو کړي په خپل ما आवाज او یابل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات دي چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دا نمبر د مشر ټلیفون وکي مشر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 0 3 یو شپاز ات صفر یو دبل صفر یو و یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 او شپاز اتیا سل ولس. ازادي رادیو یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غټ کړي شل کاله مخکې، خو ما کوښښتونه وکړله در پنجشیره، در کابل، در پروان د یغه وخت ورکشوي د طالبانو تېره دوره دورانېدو په حال کې شوه. نو بیا دی مسونه درکه شو، خو موږ ته دا احوال راغی چې شهید شوی دی، خو اوس یې فیسبوک یا نیټ ته عکس ورکول شوی و، خو ژوندی دی. وخت یې په زندانو کې تېر کړی چې په هر زندان کې خو ادرس یې د پنجشیر ورسره لیکلی و، خو اوس خیره. هغه کومې نشانې دي زه تکراروم په دې پیغامو کې، خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي، د فیسبوک یا نیټ خرځوي کار نه کوي، چې د کومو مجاهدینو یا د کومو مسافرینو سره دی وسیلې د اصحابو لاسلیک کړی دی. نو تقریبا په عمر در څلوېښت کلن یا څلوېښت کلن مالمیږي، دغونه عمر لري، اصحابو لاسلیک کړی دی. په دا راست پزې سره سیده د راسته وریځې په بیر کې دی سیده لیکه لري، پر دا پزې پر نرمک سربېره چینی داغ لري، د بریتو پر مابین باندې د سیبیش نری لکه پوس چې مال میږي دغه نشانې دي. د دا سات کار نه کوي، ویډیوګانې ډېرې خپرې شوي دي، در هر ځای فلمې دي، خو هر ځای نت یا دا ویډیو د نس د لارې نه رسېږي. دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما زغ هر مسلمان ورور اوري، د هر چا سره په عادي وطن کې اوسېږي، ایا په کوڅو کې ګرځي، په وټاکو کې ګرځي، زما لمبر ته دې زنګ ووهي، که دغه زما ټلیفون شمېره ده. د خدای په خاطر، د بشر او د انسانیت په خاطر چې ما ته په دا لمبر زنګ ووهي، ما ته دې چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره ما ته دې زنګ ووهي، بیا د خبرو سره وکړو، ادرس به راکړي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم. د خیر د ده د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات راته ثبوت شي، یا زه د خیر ارزوی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمېره ده، ښه په کره کره دې تکرار کوم: 0 50 19 90. بیا دې تکرار کړم: 0 50 19 90. کور ودان نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رجل من روشنم که ایش کتر پیغام دید زمای وزیز چی په کابل کې نادرکه شوی ده، چې د کلا په نامه د نعیم پکیزه د بابا جی د رحم خیل اوسېدونکی که دی. هر مؤمن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي، هغوی وصبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېره پریشانه ده، د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ ووهي: 0 4 3 5 3 4 5 4. بله شمېره تکرارم: 0 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
فرق دی هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي کولی شي پر دا شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نومېږي او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0-8-15-6-9-22 پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشردو سم د هلمند ول څخه سره په تماس کیم. زموږ د کاکا زی د لاس ول کال نه سره درک دی نن د وجې پلان نه خپل بدات بل کا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړ کوم سي سپر و سپرات درې سپر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یادر ته چکاروم سپر و سپرات جیر سوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي چې دغه مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې و سلام په احترام په امان.
درنو اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې د خپل رکوسوي عزیزانو په حق لمو معلومات پکې راکړي. تاسو بیا هم خپل ژغونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ ستاسو ژغیز پیغامونه هرومرو خبرو. دنن روزی دغه خبرونه وخت په همدې ځای پات رسیږي تر بل خبرونه پوري تاسو ته خوشاله ژوند او شه چاري غواړم په مخمشه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 1 1 5.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.